ماسپخین دو بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې اجمل اند د دې خپرونې کوربه سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل د دې ساعت له خبرونو سره ستاسو خدمت کې یم. د هم د خبرونو سرټکی، افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مس عیناک قراردادي چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالرو زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش حضوري ګډون وکړي، خو د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بشری مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایی مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو، غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د استلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي، په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون پیل شو. وال ستریټ جرنل ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تېره اونۍ د بایډن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې وه. د پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو، په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. کابل ته نن لومړنۍ مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پیایي شرکت لخوا اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان نن وویل چې د دې شرکت بوئنګ 777 الوتکه چې نړیوال بانک د تجارتي الوتنې لپاره چارتر کړې وه او د نړیوال بانک چارواکي او ژورنالیستان پکې وو، نن سهار له اسلام آباد والوته او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پر ځمکه کېناسته. پی آی ویلي دي چې الوتکې د ستنېدو پر مهال یو شمیر کسان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي اسلام آباد ته انتقال کړي دي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس ژینګ ګاو کینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ژیانګزی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عیناک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د 8 کلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیونه ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د لویدیځ د اهدافو دفاع وکړه او ویې ویل چې ځینې وختونه د تراګرۍ مخه هغه مهال نیول کېدای شي چې په یو ګواښ پیښونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې اداره رامنځته شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني له فرانکفورتر الګماینه سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا د پخوانیو چارواکو په ګډون ځینو لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه یې له وخته مخکې او په بیړه وتل بللي، خو ولسمشر جو بایدن ورمه ورځ پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت وینا کې د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې هاخوا نورو ته ګواښ متوجه کړی دی. د امریکا د پوځ د هند پاسیفیک قومندانۍ په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې دا هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړې او د 1.5 زر کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اجملند مودا دی اونۍ د مخکخ خزي پروګرام کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ په مخکخ خزي پروګرام کې د افغانستان له سیاستوالو، فعالانو، خزو څخه ملمنی دی خبرونه تر غواړو او له هغوی سره د دوی په ژوند، په وروستیو کې په رامنځته شوو حالاتو او شرایطو او همدارنګه په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ژوند په بهبود کې، د زده کړو په برخه کې، د سیاست په برخه کې په بریاوو خبرې کوو او دام ترې پوښتو چې په راتلونکي کې دوی په افغانستان کې اوسني وضعیت ته څومره هیله مند دي. نننۍ میلمانه مو د افغانستان د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي چې پخوانی استازي دا سایما خوګیانۍ ده، همدارنګه د کابل څخه را سره د بشري حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي هم وصل کیږي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هرکلی ورته وایم. سایما خوګیانۍ، تاسو نه به خبرونه پایل کو، تاسو څومره چې ماته معلومه ده په ستونزمنو شرایطو کې وتوانېدی چې کله ولسي جرګه نوې جوړېده چې له ننګرهار نه د ولسي جرګې لپاره د خلکو استازیتوب وکوي، په هغه شرایطو کې دا هم نه یوازې دا چې ولسي جرګه لومړنۍ وه په افغانستان کې په دغه ترتیب او په دغه شکل باندې، بلکې پکې د ښځو ګډون لومړنۍ و. تاسو مو راته د خپل دغه سیاسي سفر د پایل په اړه باندې ووایي، څنګه تر دغه مرحلې ورسېدلې؟
مننه ډیره زیاته جمله ورځم، سلامونه ومنه، خپل سلامونه تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د بریزان پای کلاس لاندې معلومات ورکوم. نو مې سایمه تخلص مخې غړې ده، مکتب مې په بګران کې لوستې وو، پانتون مې په کابل پانتون فارغ شوم د ساينس پانتون، او بل اخر چې کله مجاهدین راغله لا ماسل او مازکم پانتون نو تړل شو. بیا مې په ننګرهار کې شهید عارف لیسه کې معلم او سر معلم وم، اداري معاون وم، وخت پور مې کار وکړ. دا رښتیا طالبان راغله، طالبان چې بیا په پټه کورونو کې کورسونه تدریس کوم کولو کورونو کې، د هغې نه وروسته طالبان په اخرني کال مې د جرمن اګریکشن ماسی سره بیا کار کولو په روغتیایي بخش کې. نو چې کله بیا موقت اداره رامنځته شوه، راغلو لوی جرګې ته، راغلم بریالی شوم په دې چې انتخاب شکل راشم لوی جرګې ته. او د هغې نه وروسته زما سیاسي مبارزه شروع شوه، او لیوالتیا مې دې ته شروع شوه چې باید وکولی شم چې که د پارلمان د لاس نه د ننګرهار خلک ته بالخصوص خوښ ده خدمت جوړ شو. نو همدا و چې بیا لاړم په سره سرب کې کار کولو. د سره سرب مې وروسته بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کارمندوم په ننګرهار کوچ کله ولني ځل د ریاست جمهوریت انتخابات شروع شو. بیا مې د کاري چې په کمپاین دفتر کې د خصینې بخش مسؤل په ننګرهار کې د هغې نه بیا وروسته نو چې کله استعفا ورکړه کمیشن کې نو د امریکې غږ راډیو سره مې څوکته کار وکړې د پښتني ځلا په نوم باندې. بیا هم په یو ټولنه جوړه کړه په کابل کې د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلمان ټولنه. هغه ښځې چې باید پارلمان ته کاندید شوې هغه هم ترنینګ کولې اکثر کومکم جی ټي ځای کې نورو دوستانو کول. نو د هغې نه وروسته بیا په 2005 کې پارلمان ته مې لاره پیدا کړه. استاذ خبر ډېر سخت وو، شرایط ډېر سخت وو، ځکه اواز دې ښځه بیا خو ګڼو کې درېږي وو، رایه اخلي وو، اسانه کار نه وو، سخته مبارزه وه. نو چې کله پارلمان ته راغلم بیا پارلمان کې د بشري حقونو د ښځو او د مدني ټولنې د کمیسیون رئیس وم. په لومړي کال د شپاړسمه دوران پارلمان ته مې خوشبختانه لار پیدا کړه د خلکو په ملاتړ سره، او لسمه دوره مې هم پارلمان ته لار پیدا کړه چې تر دغه دمه چې نوي تحولات راغلو
ډېره زیاته مننه کوم. خبرې به وړاندې کوو په بېلابېلو مسلو باندې. نظیفه احمد شاهي هم راسره وصل ده له کابل نه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو هم راته یو څه د ځان په اړه باندې او د خپلو فعالیتونو په اړه په ځانګړې توګه په تیرو 20 کالونو کې وایي. تاسو د ښځو د برخې د ښځو د حقونو فعال یې، په دې برخه کې مو کار کړی دی له بېلابېلو لارو نه. څنګه و شرایط په تیرو 20 کالونو کې، څه ډول وتوانیدی؟
الیک تاسو ورو ورو صحت باندې سه منو نه تاسو موږ ته فرصت ورکړ ترڅو موږ دا خپل هغه نظریات ویل هم تاسو سره نور سره نو د هغوی سره شریک کړو. کورم مدن د احمد شاهي ما په خبر کې چې ویلې ما تاسو پیدا شوه ما پر متوسط څنګه پوری نه حل کړی و. بیا د حالت خرابېدو چې تاسو مجلس نه کړ هغه کې وو مشکلات چې سر مخامخ کېده اچر ځاتې کول. نو بیا وطن ته راغلو، دلته چې راغلو چې کارځای په وخت کې نه ما خدلته خو درشه ځای به په دوره کې دلته ومه. په دې دوره کې ما خپل لیسه ختمه کړل. بیا هم یو دوه موري وخت وروسته یتیم په یو یتیم خانه کې استاد ومه د قرآن درس نه چې اطمینان ته مې ورکړل. په هغه ځای نه بیا ما په وړیا توګه بورسیه مې ترلاسه کړ ساتن په هم کې. ما اوس شپږم سمستر محصل یم کارن پانتون کې وهندارنګ د افغان ځوانانو د سولې شورا تقریبا د یو نیم کال کې دې غړې ما او د جامی مدني سکرتریات سره هم د خوځو د حقوقو خصوصا په هغه خوځو چې په ولایتونو کې لکه د ننګرهار قندهار هلمند چې بدی ورځې بدی هغه په هغوی باندې راغلي همدارنګ په کندوز او بدخشان هغو میرمنو باندې چې د ظلم ستمر باندې کېدل د هغې په حقوقو باندې مونږ بحث کوو. او همدارنګه هغه میرمنې چې په د امن په کور کې وو ډېر بد حالت وضعیت وو هغه کوم مشکلات چې د ورځې هغوی ته مخامخ کېدل هغه کوم احتیاجات د ورځې هغوی درلود هغوی ته نه رسېدل. او همدارنګه د دې تر څنګ د مدافع وکیلانو تر څنګ د کورنۍ د مشاور په حیث حالته ومه چې کوم کورنۍ چې پراتل موږ مستقیم علي محکمې ته بلوت چې دغه قضیه موږ مستقیم محکمې ته وسو ځکه چې دا افغان دا افغانانو کور د افغانستان موږ حیثیت لرو عزت لرو. کوشش کوو چې ډېر دوی موضوعات په معمولي جرګه باندې ختم
شي. مننه بیرته ترازو. نظیفه جانې خبرو ته به دوام ورکوو. سایمه خوګیانی، تاسو دی ولسی جرګی استازی وای په تیرو 20 کلونو کې په مخکې هم تاسو هم یادونه وکړه، غن اوریدونکو به هم د تاسو نوم سره آشنای. په تیرو 20 کلونو کې و خبره کیږي د خزو د بریا و خبره کیږي چې د خزو په ژوند کې، په تعلیم کې، په سیاسي برخه کې، د دوی د ګډون په برخه کې، د لاستراوډونو خبره کیږي. داسې په مجموعي توګه راته کلند وایي چې تاسو فکر باندې تیر 20 کلونه د افغان خزو لپاره له کوم پلوه توپیر درلود؟
ډیره مننه جمال اور رقم تاسو ټول افغانستان ته نظر وکړو. یو خصن بل اخر چې د ننګرهار اساس تو کوم ننګرهار ته نظر وکم. یعنی تاسو باور وکړئ چې په ډیرو ولسوالیو کې چې کوم مطلبونه چې زه به هلته د ښځینه وو دپاره ګورم، یعنې هغه له کابل کې نه وو، مثلا هر ولسوالۍ کې درمعلمین ورته فعال وو. تقریبا چې دوی وایي چې 3.5 میلیونه جنکۍ مکتب ته ځي، خو دغه 40% خپله د ټولو متعلمینو جوړوي. نو ښځینه معلمین یو په درې میاشت مثلا ښځینه معلمین تدریس کوي. مونږ په ټول ننګرهار کې 2 ماستران لرلې، چې یوه معاوضه استاده وه، یو بله استاده وه. اوس فضل د خدای په لسګونو ماستران لرو. زما خپل شمول باندې چې ما کابل کې ماستري واخیسته، نو ننګرهار پوهنتون دولتي په دغه 5 ځایونه د شریعت نه، مثلا د پښتو ژبې ادبیاتو نه، مونږ په لسګونو جنه کې فارغ ورکړو. اوس یې په خو دغه امکانات مونږ چیرته درمدارخ، مثلا په صحیح بخش کې مونږ وګورو چې په لر پرتو سیمو ټول ځای کلینیکونه شته. صحیح ده چې مونږ به مثلا ښځینه ډاکتران په لر پرتو سیمو ته نه ځي، مګر مډ وایف وي دغه اولیه کومکونه به د ټولو ښځو سره کول. مثلا د واکسین پروګرامونه به اکثره ښځو به رسېدل، دواګانې په مجاني شکل یو اندازه مثلا توضیح کېدلې، ورکېدلې، ورکول کېدلې. نو د ښځو لاسته راوړنې ډېرې زیاتې، خصوصا سیاسي مشارکت دو ته اول ځل چې مثلا په انتخابات کې د ریاست جمهوري په انتخابات کې ډېره برخه مثلا ښځو تشکیلوله، چې د صندوقونو ته رایې به ورکولې. دا چې رایې به په خپله خوښه ورکوله، که به د خاوند په خوښه یې ورکول، موږ ته صندوقه پورتله دغه یو حق ولرو چې رایې به یې ورکوله چا ته، یا به مثلا که چا ورته ښویدلو، یا به خپله رایې ورکوله. اکثرا ښځو مثلا ځانونه کاندید کړه، تاول چې مثلا پارلمان د لارې پیدا کړ، خدای خود قانون حمایت ورسره وکړي. په دین نارینه نو سره تاسو معلومه چې اکثر پارلمان کې دغه اکثر مجاهدین دغه، او د دوی پیسو د تاب هم د خزینې مثلا د دوی زور د تاب هم نوي، خو تاسو سره د قانون حمایت او تاسو سره د خلکو حمایت لارې پیدا کړ پارلمان ته. یعنی وو چې صدا خدای په پارلمان کې هم پولیسي جوړه کړي، هم په مشرانو جوړه کړي، هم در 50 صدا خدای په ولایتي شوراګانو کې د قانون د حمایت سره مثلا د ځینې کوڅې خپل کړې. بد وخت نه چې ولسوال مونږ کولای شي ټاکنې وکړو، او هلته یو علت دا و چې ښځې پیدا نه شي ځینو سوال باندې کې. یعنې اکثره سیاسي احزاب کوم دا اوس ښځې مثلا فعالیت کوي، دو مثلا اجتماعي ټولنې جوړ کړي، لوب کې فعالیت کول، او څه رقم دغه مدین ټول دغه ازاد ټول ښځې تشکیلوي. نو د سیاسي مشارکت لخوا نه هم د ښځو لپاره ډېر زیات کار شو، بېساره کار وشو، دا ښه کار بېساره کار وشو. او تقریبا تا ول چې ښځې په کابینه کې وي، خزه قاضیان شو ډېر زیات خدمت قاضیان شي، موږ ډېر کم خزه قاضیان درلې. السلام علیکم. د معاونیت بشکې کار کول تر معاونیت ورسېدې، اته کوشش دا وشو چې د شورای لیدې ستر محکمې کوم خبره شي، خو تر دې د خلکو نه منله. نو سفیران خزیوي، رئیسان خزیوي، یعنی خو لپاره رښتیا واقعا ام ډېر کار شي، او ام حمایت ورسره، قانوني حمایت ورسره، ام حکومت حمایت ته، او ام خپل میړانه وکړه. وزه اکثر خو مثلا تعلیمونه کړی، سره اول ز پخپل مثلا دیش کال کار کړی، او شریش کال تعلیم کړی، او سره په کور کې نو دا چخره شکان لا سره نه ټول د خاور سره خاور شي.
مننه. پدی به ورسته کېګو،
پدی
په دې باندې به سایما جان ورسته خبرې وکړو، چې وس دغه لاستراوړن چې تاسو یاد کړلې د دې راتلونکي مو څنګه کیږي، وس تاسو څه ډول یو وضعیت کې خپل ځان احساسوي. خو لا غینه مخکې به زه له نظیفه احمد شاهی نه ممدا پښتنه وکم. نظیفه جان، تاسو راته وایي چې تاسو فکر باندې یو عمومي فکر دا دی، دلته په لویدیس کې، په دننه په افغانستان کې، له ښځو سره چې تیر 40 کلونه کنور هر څنګه و، په افغانستان کې د ښځو لپاره له بریا وډک و. لکه مخکې چې سایمه خوګیانی چې د ولسي جرګې پخوانی استازي ده، په بیلابیلو برخو کې کار کړی، لکه دې چې وویل ښځې وتوانې دي په پارلمان کې خپل فیصدي ولري، ګډون ولري په انتخاباتو کې، ګډون ولري. د تعلیم هغه ګراف د ښځو لوړ شو، د لوړو زده کړو په موسساتو کې د ښځو شمیر زیات شو. اغلی سایمی ګڼ ټکی بیان کړه. تاسو څه فکر کوئ چې تیر 40 کلونه د افغان ښځو لپاره څومره مختلف کلونه و، او څه پکې خاص و د افغان میرمنو لپاره؟
مننه. زه د سایمجان خوري خبر ته دوام ورکم، دوباره نه تکراروم. یو څه موضوعات پکې اضافه کوم. په دې اساس چې د تقریبا د 40 کال راهیسې دیخوا میرمنې وتوانېدل تر دې دکتورا تر حده پورې ورسېده. د دوی تحصیلات هغه میرمنې چې پخوا میراث ورته نه ورکول، خپل هغه میراث واغوستل، هغه کوم حقونه چې ورته قرآن او اسلام ورته ورکړي وو، ټول په دې دوره کې ورته ورسېدل. خو په تر دې موږ باید دا په نظر کو ونیسو چې مثلا موږ یوازې مرکز کابل ونه نیسو، په کابل کې خلک دونه تاریخي وکړو دونه، خو زه په دې افسوس کوم چې په تېره دوره کې خو په هغه باندې ډېر خلک د تعلیم د لحاظه خصوصا نجونې میرمنې یو مقام ته ورسېد، تر دې حده چې مثلا موږ په یاد ولرو چې اسمر صاحب سره هم یو معاون و میرمن کبرا دهقان چې په ریاست جمهوري کې ځان کاندیدیت کړی و، او موږ هم دا د هغه جمهوریت د هغه قانون برکت و چې دوی وتوانېدل ځان تعمید کړي، هغوی سره معاون سي. اوس که موږ ووایو زه کوشش په دې کوم او هم په دې نور ته هم وایم چې باید موږ کوشش وکړو خپل تعلیم ته درس دوام ورکړو، خو افسوس په دې ده چې موږ ډېر خویندې وایي چې چېرې موږ دکترا تر هغه پورې ورسېږو خو بیا موږ ته ریاست نه ورکوي، ځکه چې پخوا دوره کې چې و د هر چا ته د خپل هغه لیاقت او د هغه د درجې د زده کړو ورته هغه مقام ورته ورکړ چې څه ممونیت و څه ریاست و څه وزارت و ورته ورکول. اوس چې موږ په دې هکله چې په دې حکومت کې چې موږ وګورو زه دا فکر نه کوم چې موږ خویندې هغه لیاقت تعلیم ته ورکړي چې موږ باید کوشش وکړو یو ځای ته یو مقام ته ورسېږو. اوس د اوسې نه ډېر نجونې وایي زموږ د تېر تورته د درس نه
خو سمه ده، تاسو راته دا وایي زه غواړم چې زغوارم چې لتاسو نه مخکې لدین چې بیرته ل سایما خوګیانې نه وپختم، لتاسو نه دا وپختم چې وس تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو عوامدارنګ اغلی خوګیانې غنی بریاوی وویل چې په تیرو کلونو کې درلودي، وسم ظاهرا طالبانو ویل دي لنړیوال ټولنې سره لا افغانانو سره په بیلابیلو فرصتونو چې راغلي دوی ژمنه کړې ده چې خزو ته به حقونه ورکي، خزيبه وکولای شي کار وکړي، خزيبه وکولای شي تعلیم وکړي، زده کړې وکړي. وستاسو څه دغه طالبانو دي ژمنو ته په پام باندې خپل شرایط څه ډول ویني وسني شرایط؟ مهرباني نظیفه جانې.
نو سمه شرایط چې د دې هغه کوم وینا چې ما واورېدل او کوم اعلانې هغه ویلي وو او کوم د خصوصا د زګولا مجاهد کوم ویانو هغه ما واورېدل، خو د دې مکمل هغه مکمل هدف چې د دې وایي خصوصا د قانون او د قران په چوکاټ موږ ورته حق ورکو. سمه ده، اوس موږ ډېر موضوعات هم لرو چې قران هغه ته د حاکم په لاس ورکړي، مثلا موږ نسو کولای د جرایم سایبري ته د دې لپاره موږ لاس قرآن ته مراجعه وکړو. اوس موږ باید دنیا وګورو، نړۍ وګورو. اوس خصوصا د مثلا دی وایي چې باید ښځه قاضي نه شي، اوس دا په کوم ځای کې راغلی چې یو ښځه قاضي ونه شي، یو ښځه خپل موضوع لري، مشکلات لري، او څنګه بیا د یو لوړ چارواکو ته وایي چې زه دې مشکلات سره مخامخ شوی یم، نو په دې هکله او هغه ډاکتران هم نشي کولای چې مثلا وایي موږ قابلګي وایي تر څلور کاله پورې لیسانس هم ختم او مستري ته ضرورت نشته، که چیرې موږ ماستري وایي او ډاکترا هم ترلاسه کړو تخصص واخلو بیا اخره موږ د یو نارینه ته د لاس لاندې چې هغه لیسانس ولري موږ د هغه د امر لاندې کار کوو. دا خو خصوصا دغه کار قانون هم نه مني، د نړیوال قانون هم نه مني. تاسو په خپله فکر وکړئ چې چیرې یو مدیر لیسانس وي او د هغه معاون د لاس لاندې چې کار وکړي ډاکټر وي، هغه دا کولی شي د هغه تابعیت وکړي، کومه هغه تجربه چې هغه لري، کومه تجربه چې هغه د خو د دې
مننه نصیفه جانې د تاسو خبرې مواوریدلې، مهمو ټکو ته اشاره وکړله. زه به د تاسو خبرې له سایما جانې سره دوام ورکم. سایما خوګیانې تاسو راته دا وایي چې مخکې اغلی نظیفی هم وویل ما تر اوسه پورې له طالبان نه داسې څه نه دي اورېدلي چې دوی کوم حد ټاکلی چې ښځې څومره کار کولی شي یا څومره نشي کولی. په مجموع کې ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې با خزو تا دی کار کولو، دی زدکرو، دی تجارت او بیلا بیلو دی جون پا بیلا بیلو برخو که پا سیاست که اجازه ور که حق با ورته ور که. تاسو را تا وای چه دغا جمنی چمره تاسو تا ممکنی خکاری، دغا وست تاسو حالات گوری چمره فکر کوی چه طالبان با دغا جمنی پرزای که او دی خزو پا دغا بریاو با یغیزی چوی چه دغا تاسو بیان کلی؟
من نه ډیره زیاته لکه څنګه چې دا د سولې مذاکرات روان و د افغانستان د ښځو وضعیت شوشته و چې دا د سولې مذاکرات د ښځو د حقونو سره باید دغه نه شي، تبادله نه شي، چې د ښځو حقونه هلته پایمال شي او سوله د وطن ته راشي. نو څومره چې زه معلومات لرم او هر ورځ میډیا تاسو ما پرون د وزارت تحصیلات تحلي هغه کوم چارې سنبالونکي ورته ویشله وزیر مرتنوي د هغې خبرې مې ټولې واورېدلې،
د هغې خبرې مې دا وي چې مثلا موږ غواړو چې په خصوصي پوهنتونو کې دولتي پوهنتونو کې جراکي والا کان سره بالکل اور موږ تاسو په خپل اقتصاد باندې حکومت بودیجم پوهیږو او په شخصي پوهنتونو په بودیجم موږ پوهیږو چې دومره کړو دومره امکانات لري چې سم پرته ویل پیدا کړي. اوس موږ خپل پوهنتونو کې چې مثلا ماسټري ویلې وه استاد ښځو نو ټول نارینه وو استادان ښځې پیدا کړي بیا دو ته منځ کې پرده واچوي یعنې دا خپله تعلیم دپاره یو خنډ دی که پوهنتون دا کار ونشي کولی دا خپله یو خنډ دی. کابل پوهنتون امکانات ماته معلوم دي دا خپله یو خنډ دی یو تشویش دی زموږ لپاره. بلې ورته ویل که بورسونه ته مثلا بورسونه راشي تاسو ته تاسې نارینه د ماسټریو د هغې دپاره لېږې دکتورا دپاره آیا ښځو سره هڅه کوئ؟ د ده جواب دا و چې موږ په دې کتو څه کوم فیصله نه لرو چې کوم فیصله وکړه بیا به ګورو. دا اوسنۍ کابینه چې مثلا اعلان شو که دا موقتي هم ده او د ښځو چې د باندې چغه وویل چې موږ خپل حق غواړو موږ خپل حق غواړو یعنې هېڅ شی اصل د ښځو اثار پکې نشته دي. دڅکنه کوم کومینټ د کوم خسته ورکی د کوم ریاست هم کوم خسته ورکی هغه د انرژي خور خبره چې د زړه د تکړه خسته د لسنی د مصانی خزم په کابینه کې دایو ډیر تکړه خسته زی د پروبت راغلی په افغانستان کې د مبارز خسته د تکړه خسته چې کار کول شي او هغه شتم به بوز دی به سوال سړي لاستان د کارو کې دا ورته سخت را هم د خپل د پر تدریج مرګ نو زه چې کوم زه ته ډېر خوشمنه په دې نه لرم چې موږ کبد څاډ بخښ کوم دا رقم یو مثلا ما د تپاسي ماشين سره دا سپې شو شي او د زه نور پانتونو سره دا سپې شي نو دا خپل اورو ورو د خلکو زړه جوړيږي دا دومره خلک چې کابل میدان ته مونډي وایلو په انفجار کوم شو د تایرونو راو کوز د 10 پښ طالبان لري د سپول طالبان لري ټول د بیکاری د وژنې مونډي وایلي وي دا حالت نه دی ته یو سره دیش کله مونږ کبي بیکې نه بیکار شي یو کچالو خرتي نو دا حالت نه دوه مونډي وایلي نو زموږ تشویش ته نو خو دې کې دوه تر څو د څه کلاک واده نه کړی او موږ په دې ته مو یو شی دی چې موږ جامه ورو غوندي موږ په دې ته مو کنه مثلا ا نړۍ وال ټول شهر کار کوي شاید یو تضمین زو نه واخلي خو زه پکله چې مثلا تعلیم کړی دی چې تحصیل کړی دی څو کوړ مثلا په دې ټول نه کې کار کوي خو په دې دوه کوي ورته او تر څو چې عملی موږ شین دی لري فقط دا چې وزیري وشي به دوه په خپل ګټم دنه خځه را ویشتي دوه مزایری وکړي او ویل چې موږ خځه حقونه ورکو څه وخت ورکوي څه رقم ورکوي په کوم شکل ورکوي دا شی تر څه معلوم نه دی.
ډیر زیاته مننه لتا سره به بحث ته دوام ورکوي وړاندې به نورم لتا سناورو په بیلابیل ورخونه دی موضوع او خو تر هغه مخکې زغړم چې اوریدونکو ته یادونه وکم موږ په دې خبرونه کې دی یو څلور پنځه اوریدونکو تماسونه هم راخلو په همدغه موضوع باندې چې افغان خزو په تیرو شلو کالونو کې څه تر لاسه کړی وو کومو برخو کې پرمختګونه کړی وو او آیا اوس به طالبان چې په افغانستان کې واکمن دی او ژمنه یې کړې ده چې خزو ته به د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي په سیاسي اجتماعي تعلیمي برخو کې د خزو تر لاسه کړي بریاوي او حقونه وساتي آیا موږ په راتلونکو کې په افغانستان کې خیر ډاکټرانی ولرو آیا موږ په راتلونکو کې په افغانستان کې خیر پولیس افسرانی چې د ټولنې اړتیا ورته ده همدارنګه انجنیرانی چې په بیلابیلو برخو کې ورته اړتیا ده دا به ولرو او هغوی چې لرو هغوی ته به د کار زمینه برابره شي. په دې اړه بل اوریدونکو نه هم غواړو زه ورته خپلې ټلیفوني شمیرې اعلانوم د موږ بین المللي د ټلیفون شمیرې دي 00420 2 شپږ څلوېښت 01 بل شمیره مو ده 00420 2 15 څلوېښت 01 او همدارنګه د موږ د سکایپ له لارې هم موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ټکه ازادي را سره اړیکې ټینګولی شئ که خویان د موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهي او خپل نظرونه را سره په دې موضوع شریک کړي لا به خوښ شو ځکه چې دا موضوع په مستقیمه توګه د ښځو په راتلونکي پورې تړلې ده. یو اوریدونکي ته به ورشو د ټلیفون په تماس کې دی د سکایپ له لارې را سره وصل دی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
مننه انسه به وطن دوسته مده ایران څخه سفر پاری کیم
وطن دوسته به ستړی مشه له ایران څخه موږ موضوع خو دیت من واوریده موږ سره دوه میلمنی دي سایما خوګیانی د ولسی جرګی پخانی استاد ده او نظیفه احمد شاهی دي خزو دي حقونو فعال ده موږ دي خزو په بریا او په تیر شلو کلونو کې غږی غوډا چی وس په دغه لاستراوړنی چې خزو په بیلابیلو برخو کې تر لاسه کړی طالبان وساتلی شي او کنه مهرباني وکړئ وصل تاسو اورو.
افغان شزی میرمنی چې په دا شل کال کې ډېره لاسته راوړنه لاسته راوړه چې هلته په موږ شاوخوا همسایګان او ایران او داسې نور هېوادو کې ساری نه درلوده. موږ پارلمان کې 15 ډلو وزیران درلوده. هلته په ډېری ملکو کې حتی په عربي مالک کې دونه قدر پرمختګ نه و تشه په برخه کې چې په افغانستان کې درلوده. او افغان دا یو ویاړ د افغانانو لپاره. او راځم دې ته پرون موږ خبرونه کې ولیدل چې د طالبانو دغه عالی تحصیلاتو وزارت څخه سرپرست ویل چې ول کولی سي نارینه استاد ښځینه محصلین ته د پرتې ته شا څخه دې ته زده کړې ورکړي. نه ماته ډېره خنده خبره وه. او دا واقعا ډېر مسله خبره ده چې دا به نور نړۍ واوري په دې به خبر باندې څومره وخاندي چې در پرتې ته شا به یو استاد دې ته درس وایي سره کم به وایي. نو دغه سوال زما ده اغلی خوګانی څخه دې دا امکان لري چې پر دې د شخص څنګه غته دې عملی درس وروشي. دا یې د ما د پر ډیر جالب ده. یو پښتنه او بل پښتنه دا ده چې واقعا همداسې اوس ګور لکه د خور چې ویل ول قاضي شې د قاضي ضرورت سته او همدارس پولیس له شې ضرورت سته. اوس یو داسې جنایي پیښه راځي چې هغه یو شته نه شي کولای چې هغه نارینه پولیس ته خپل هغه دغه ورکي. نو وزارت ورکي نو باید مجبوره ده چې اوس ځنه پولیس هم هغه ستقات واخلي. دا خو په ټول نړۍ کې ساته په سعودي کې تاسو وګورئ سعودي کې هلته په دا چې ډېر سخت دریځ ملک دی هلته د اسلام مرکز دی. هغوی هغه شخص اجازه ورکړي چې موټر وچلي شخص اجازه ورکړي چې بېل خپل میړه څخه بازار ته ولاړ شي هلته سینما آزاده کړله. نو دا افغانستان دی شاته بیایي. نو په دې غواړم دې خپل نظر راکړي. ما د پوښتنې تم ځواب راکړي خپل نظر ما د پوښتنې په اړه دې ووایي.
مننه حتما به دوی یاداش کړی سی. و پښتنه لرم تاسو ول چې له ایران نه مو زنګ وهلې ده. په ایران پاړم ویل کیږي چې التم دی ایرانی اخوندانو نظام مرتوی چې زیاتره دی اسلامي انقلاب نو ورسته الته واکمن شوی دی او زیاتره په اصطلاح دینی عالمان دی ایران په واک دی. الته څنګه دی دغه خونځوی او مسله چې تاسو یاد کړل په ایران کې څنګه دی؟ په ایران کې انجونی او سړی ګډریز دکړی کوي.
بله بله شیز آزاد شرط موټر چلی. البته هغه حجاب کې دي منا موږ پر کم چادرې نه لري چې سر شي پټي هغه منا پر سر پرې نه لري. شیز آزاد موټر چلی شیز پانتون تزي مکتب تزي یعنی په شهر کې نیمه شیز نیمه نر دي. هر اداره کې شیز ستاته ترنر شیز ډیر کار کې یعنی توپیر نسته ورسره. اما ان شیز نس کولای چې لکه نور ممالک چې دي یعنی پرین پر سر نه کې دي پرین نس کولای چې وګرځي. اما به محرمه ګرځېدلې سي رستورانتو ته ځي وټل ته ځي دوکانونه کوي په بانکو کې کار کوي. ته تر نارینه شزنه ډېر دي. حتی په شارو کې موږ وینو چې دغه موټرانه دغه شهري بسان چلی یعنی ډېر ښه دي. نسبته که موږ افغانستان د حکومت کې د ښاغلي غني حکومت کې لښې ازادي دلو دي هم ته لري یعنی ته موټر چلی د دې لپاره بندیز نشته. اما اسلامي ملک دي یعنی بې پورنې شذنی سکول چې وګدي شذ تندری پښې باندې دي نور څه آزاد دي نور څه کوي چې پاره برخه کې کار کوي. پولیس موږ وینچ پولیس کې ستا په قزا کې ستا په ځای کې
مننه ستا مننه سلامت اوسئ. مننه کوم چې له دومره لږ ځایم ټلیفون کړي او خپل نظرونه هم شریک کړه. ورسته به سایمه خوګیانی او نظیف احمد شایي کڅ نظر لاره تاسو په خبرو باندې اتمن څرګن کی. یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکي دماغه غوري مهرباني وکي. ها ټوک لکم زه غږیږي غالبا دا اوریدونکو خبرې نه کوي. نو دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو نوري مهرباني ټوک لکم زه غږیږي.
دلته خو ډیر معقول تحولات راغلي چې صاحب څه په امن د پختل کور کې پختل بازار کې پختل چاپریال کې مخکې دا بمبارونه وو دا تکلیفونه وو دا جنگونه وو دا باید څه تعالی شکر ادا کو. یو کینځه سږی کوم سمات به هغه خپل یو شخصي یو شی په ضرر کې بولی لکه د افغانستان ټول جامعه دی له وسات و صاحب هم شذ وسات و هر وسات و هم سنجره وسات و ټول افغانان وسات و زما د جهان اغشتنه ده که افغانستان بیا داسې د یو ګډوډۍ خواته نه بیایي چې دې ملک سره د کومک وکړي. دلته چې پخوا ویل کېدو چې شل ډلې دې د شل ډلو سره یوه ډله نسته صاحب د دغو خلکو دې دغه وکړي کومک وکړي. دا حق لري په دې ځای کې د اسلامي امارت چې د خپل وطن ساتنه د اسلام په شوکات کې دغه قانون د دې حق دی. ولې موږ امریکا ته نه وایو چې تاسې مطلب دی وکوئ دی وکوئ دی وکوئ؟ ولې موږ ایران ته نه وایو ستاسې دی وکوئ دی وکوئ دی وکوئ؟ دا ملک دی، دا ملک په خپله د خپل رهبران د دې حق لري چې د خپل ملک پر طبیعت باندې او د اسلام په چوکات کې ولاره انتخاب کړي. دا کم د تشویش خار و خبره نه ده.
مهربانی وکړئ مونږه ګوره وبخئ، موږ د نورو ملکونو خبره نه کوو، نه دا وایو چې نور ملکونه دا مهال څه غواړي. هغه یو بل سوال دی چې نړۍ له طالبانو څه غواړي، خو موږ د سیدل ته د هغه افغان خزو خبرې کوو چې د همدغه ملک دی، د همدغه هیواد نمایي برخه دي، او همدغه هیواد ورته موږ خزینه ډاکټرانو خزینه پولیسو ته اړتیا لرو. تاسو راته دا وایئ چې تاسو فکر کوئ چې طالبان باید د دغه خزو غږ ته غوږ ونیسي او دوی تعلیمونه زده کړي ښوونځي
ضرورت دی په هر څانګه کې موجوده د زنانه او جنا خپل ځای دی، خپل مریضان ګوري، خپل مطلب ټول هغه کم روزمره کار چې دی هغه ډاکتران یې پر مخ وړي. راوایه څه په نورو کارو کې چې کم د ښځو سره ول کارونه دي هغه بالکل ودې ته اماره ضرورت لري چې هغه ښځې په کار واچوي او په داسې رقم سره چې هغه زموږ د اسلام او د افغانیت د اناناتو سره برابر وي، نه د پردو په رقم باندې وظیفې ته راتګ یا تعلیم ته ورتګ. دا خو مطلب د مسلمانانو دا
مننه سلامت اوسئ. د موږ هدف هم همدا دی چې په افغانستان کې موږ چې زیاتره ښځو سره مرکې کوو، دوی یو ټینګار کوي چې هیڅ ښځه په افغانستان کې نه غواړي چې دي هغه افغاني اناناتو خلاف یا د اسلامي اصولو خلاف ادعا ولري یا لاغینه د وتلو هڅه وکړي. دوی وایي چې دوی په همدغه چوکاټ کې غواړي لکه د نورو اسلامي نړۍ هیوادونو کې چې ښځې کارونه کوي، ژوند کوي، هسې کار وکړي. او څومره چې ماته معلومات دي، تر اوسه پورې طالبانو داسې کومه نښه نښانه نه ده ښودلې چې ګوندې دوی د دې خلاف دي. ژمنې یې کړې دي، ویلي دي چې دوی به مرسته وکړي، دوی به ښځو ته د کار حق ورکړي، خو لا هم تشویشونه شته دی چې تاسو د موږ د میلمنو په څرګندونو کې هم واورېدل. روسته مې دامه ورکوو له یو بل اورېدونکي نه، ما اورو بیا نو راځو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ کارګر صاحب ستړی مشي، له تاسو به واورو. مننه. موږ
خو دغه دي ښځو تعلیم مبارک دی سره د خلکو سره ډېره کویان یخنه د افغانستان د ښځو حقوق د خپل پښو لاندې شوي دي. اوس مهاجده
د دې سړي ټلیفون قطع شو، خو دا مو اوریدل چې په افغانستان کې د ښځو سره د تعلیم اندېښنه ده. په هر حال د اوریدونکو ټلیفونونه هم دومره و، نور اوریدونکو ته هم که وروسته وخت پیدا که وخت به ورکو کنه راځو میلمنې ته. سایمه خوګیانی، له تاسو به د اوریدونکو په دغه څرګندونو د تاسو تبصره او نظر واورو، بیا وروسته نظیفه احمد شاهي ته راځم. مهرباني وکړئ آغلي خوګیانی.
لکه څنګه چې ورور د ایران تماس نیولې و، وی ویلې چې مثلا دا یې غیر ممکن ده سره د پردې د شان او چاته تدریس وکړي، ځکه کله چې استاد پرسنل لیکچر ورکوي د هغې حرکات خطرنات د هغې خپل کرکټر 30% تاثیر کوي په شاګرد باندې چې هغه تر قم تدریس کوي. د تختې مثلا بل موږ او تاسو ګورو چې په ماسترۍ کې مثلا په دکتورا په افغانستان کې نشته، خو په لیسانس لپاره اکثران د محصلین اوس تحقیق کوي، ګروپي کارونه کوي، نو ده تشریح کول لازم ځای چې مثلا دو عملي کارونه کوي، لابراتوارونو د جدو کار کوي. دوی پر بډې سخت وي چې پرده ورته ووایي یو طرف ته نارینه وي، یو طرف ته ښځینه وي. زما په نظر دا غیر ممکن دی. او څنګه زموږ اقتصاد پرمختللی هم دی چې مثلا موږ بل پوهنتون جوړ کړو، دا د ښځو پوهنتون، دا د نارینهو پوهنتون، دا د ښځو لپاره امکانات مثلا استاد دا د نارینهو لپاره. بل ورور چې کومه خبرې وکړي مثلا د قندار نه، هغه ته زه وایم چې موږ کوم حق غواړو هغه د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام نه وتلې او د افغانانو هغه سم عنانات سره هغه غلط رواجونو سره نه، موږ خپل هغه حقونه غواړو. د هغې د دفعه موږ شی نه غواړو. نور دا چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، تاسو داسې فکر نه کوئ چې دا پنځه ښځې دلته راوتلې دي او غږ جګوي او یا په کابل یا کوم ولایت کې همدا دي. نه، د افغانستان نیمایي خزي متضرره کیږي، نیمایي خزي مثلا زیانمن کیږي، څوک د تعلیم له لحاظه، څوک د صحت له لحاظه، څوک د کار له لحاظه. همدا اوس ډېرې ښځینه موږ دلته لرو، ماته معلومات ډېرې ښځینه چې کورونه ورته غاړې دي، کار یې کولو په دفترونو کې، په ماستاتو کې، په مکتبونو کې، خپل ژوند هم اختیار کړی، مګر دغه دوه نښې دوه ماشینې دوه لاس دي. کابل ته راوځي، هره کوڅه کې چې تاسو ګورئ د کونه فروشۍ کې خلک مخکې بل ځای ویسته خرڅوي، دا ټولې تشویش دی. شکر په دې ساعت چې مثلا امن دی په افغانستان کې، موږ خوشحاله یو، مرګونه کم دي، مګر خو دا خلک چې دا ژوندي وي، څه خوري که نه خوري، یو د کار زمینه شي، دوی ته نه څنګه کېږي. بل خبر دا ده چې زه د قندارۍ ورته یم، چې دا د اسلام دومره راتنګ نه دی لکه دا ځینې وخت په د افغانستان په ښځو راتنګېږي. تاسو راځئ پېښور مدرسو کې تعلیم کوئ، بېدلته راځئ مثلا ښځه بنده وي چې ته حق نه لرې چې ته په صنف کې کینې پرده درته وایي، مګر خواته همسایه مې په پاکستان کې، په ایران کې، په عربستان کې ښځه دي پارلمان کېني، ښځه دي صدراعظم ده، ښځه دي سفیره ده، مثلا هغو د پاره هر شی جواز لري، هغه مسلمانان نه دي. نو تاسو دا اسلام ته په موږ باندې یو رقم تطبیقوئ، هغه ته به بل شکل باندې تطبیقېږي. نو دغه شی دی چې د افغانستان ښځې تشویش لري. یعنی زه یې درته وایم چې کله تقریبا اوله چې مجاهدین راغله د افغانستان خو سخت تاوان واړولو، په هغه وخت چې چا تعلیمونه کول، تعلیمونه نیمګړي پاتې شول، جنګونه شو، بده ورځ شوه، د هغې نه وروسته بیا په خو نه وله، خو مجاهدینو خو افغانستان ښځې په خو ونیځې، بیا نه وروسته طالبان راغله چې کوم
شی ما غوښتل د تاسو د خبرو په دوام له تاسو لتاسو نه پښتنه وکم. په تیرو شلو کلونو کې خزي په یو داسې د پام وړ کاري ځواک باندې بدله شوې، لکه د دوی ډاکټرانې، د دوی انجینرانې، د دوی سیاستوالي مامورینې. یعنی دا یو کاري ځواک دی چې کار کولی شي، ټولنه بدلولی شي، خیر ښېګڼه کولی شي. یو په دې اړه راته ووایي، یو راته دا ووایي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، په اقتصاد باندې که ښځې کار ونه کړي، یعنی څومره د کورنیو اقتصادونه په دې پورې تړلي درته ښکاري، دا به څومره اغېزې ولري؟
څومره چې زه معلومات لرم، نو دا چې موږ ویل چې ښځې کاري ځواک دی، اول د معرف بخش وګورو چې څومره ښځینه کار کوي، همدا رقم بیا د صحت بخش وګورو څومره ښځې کار کوي. مثلا په دا پارلمان کې زه بېکاره یم، مثلا لس نفر نور بېکاره شو، شاوخوا چا سره کار کوم. یعنی دا خپله تاثیر کوي. مثلا په وزارتخانو کې وګوره، 40% خود مثلا پکې کار کولو، قاضیان هم دا رقم وګوره، تنوالان هم دا رقم وګوره، پولیسان هم دا رقم وګوره. موږ ضرورت لرو دا وخت. مثلا دوی وایي چې ښځې قاضي ته ضرورت نشته. زه خو فکر نه کوم چې ښځه کله لاړ شي عدالت ته چې دا لاسرسی ولري، او دې هلته عدالت ته سم تامین شو، د دې حق ورکړي، نارینه یې ورته ورکړي. همدا اوس چې خور ورور په ځمکه دعوه وکړي او ورشي دغې قضات، فکر نه کوم چې دغې خور حق هلته اول خو تهدیدېږي، ولاکه قضاته پرېږدي، شرم نه چې څنګه راغلي بچ لاړ هلته والا کاغه ورور ته وایي حق ورکړي، خور ته وایي نه ورکړي. نو د دې لپاره چې د دې غږ ورور ته باندې ښځه ناستی وي، د دې مشکل ورور ته باندې ښځه ناستی وي، د دې مشکل باید حل.
ډېره زیاته مننه نظیفه احمد شاهی. تاسو هم دا د مونږ اوریدونکو ټلیفونونه وکړل، لږ تر لږه درې کسانو یې نظرونه درلودل. په دې نظرونو کې څه تبصره لرئ راته ووایئ، مهرباني وکړئ.
مننه. د هغوی په نظرونو باندې څه تبصره نه لرم، ځکه زموږ سایمه جان خور هغوی وایي کوم سوالونه چې تاسو له سایمې خور څخه وکړل، هغه باید تاسو له ما نه کول، ځکه چې زما باندې عملا تېر شوی ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې.
ما غوښتل چې تاسو دا د اوریدونکو په خبرو تبصره نه کوئ، نو د ما بله پوښتنه له تاسو نه همدا وه چې غوښتل مې دا وپوښتم چې د اقتصاد له پلوه، ځکه چې ګڼې کورنۍ کې کله نا کله داسې پېښ شوي چې سړی کار نه کوي، یوازې ښځې کار کوي، که چېرته په ګڼ شمېر ښځې بېکاره شي، د کورنیو په اقتصاد به یې اغېزې سي؟
هم شرکت کې سهم لرم، خوشحالي کې ما اوس کې چې طالبان دوره راغله، وای وای خطه باندې سړي دې سکه دي، اوس بیا موږ سکتور خصوصي شو، اوس کې چې ذکر نه کوم، زه د خپل د کور سره بس سر پر سیس نه کوم، زه موږ تقریبا شو خويندې اورور یو اورو می وړه کایدا وړه کې موږ په کرایې کور کې ځان کو، ته سه حالت موږ اوس زه نور خويندې ته نور مې زه یو مسالمه اندا حالت چې ما راغلي په سلګون زور باندې دا حالت هغه مې چې خپل ځمون په اردو کې لاله صبر کړ، هغه مېرمن چې خپل خان په اردو کې لاله صبر کړ، هغه به هغه باندې بس حالت راځي. او د دینه مخکې چې د طالبانو دوره راتلل، تقریبا ما سره د نیم سوه کونډې مېرمنې را سره وو چې د هغو ماشومان تور واړه وو، او د هغې خوانه خاون په انتحار او انفجار کې لمه زول ما و چې دغه بده ته یو دسکا د حياتي به جوړ کوم چې دوی ته یو کار ما ته هم د اقتصاد له هغه د تخصصي د دې تم د کار زمينه مساعده سي او په بازار کې موږ هم د خارجي او کوم تجارت چې دنه نه راسي هغه باندې وخت لا کا تولیدات خرڅ په بازار کې
وخت لمدار هم دی باندې یو غوړم چې تاسو نه تفصیل واورم په دغه کار چې تاسو پلان درلود یا ځینی کارونه چې تاسو ویل چې مخکې دی کول د سیراتو چې اوس په تاثیر شوه طالبان چې راغلي مشخص دي تاسو کارونه تړل شو بیا دغه کار چې تاسو وخت هغه وخت کې وکي وس نه شي کولې
نه خدا اوس زه خو نشم کولای ځکه چې ما پسند ما کار کول وکیلان د مادو راځي سره هغه سره مناسب سناری نه ټول موږ ورونه وو تاسو سره ګډ ما با کار کول مکه ته د خپل ما سره نو لیکه ما ته ما دا غي کورنۍ سره موږ په مصايبه کول مکمل دا غي د قضيه تفصيلات موږ دا غي ناغستل نو دا شته چې زه د اورور سره موږ په وخت کار ونه شم کولای زه به څنګه زما اقتصاد خو به زه به څنګه د نور کوم ته د کار زمينه ورته مصايده کړم اوس زه تاسو ته یو څه نور ټکي تاسو ته وایم په یاد لري ځکه چې اوس طالبانو دوره راغله کوم سزونه کوم هغه غواړي چې باید اعلامیې کړي یا قانون وضع کړي د دین مخکې زو ورته وایم چې هم خود لپاره پراخه لا رایخې ده او لازم هم پراخه ده کولی شي او خدا ښه هیله ده چې طالب د سیونه کړي کوم مسلمانان هم څه د اسلام ورته لکه دی وحشت په سیر ورته اختیار کړي چې کوم کسان خدای مسلمانان هم وي د اسلام نه واوري باید اسلام یو داسې دین خلکو ته ښکاره کړي چې باید نور کسان هم د نور دین هم په اسلام مشرف شي او قرآن حدیث د قاضي مقام کړی ده خصوصا د کوم بخش د مدني په بخش کولی شي د میراث د فاميلي د تجارت په بخش قضا کولی شي د اقتصاد په بخش تجارت کولی شي چې وزیر د اقتصاد شي وزیر د وزارت د مالیات شي یا قاضي القضاء شي حدیث د اسلام جواز ورکړي خصوصا بیا دا یو ټکی سو بل ته اشاره کوي کومه چې موږ غوړو وروړو چې سناریناو سازان شاګردان ته محاسبین ته د پرنيز شاته دا څو کې د خوې سلطان لري د ځای بخش هغه بخش ته تقریبا 200 چې ته نظری وای باید درې سره هغه عملی کار وکړي همدارنګ د پیډوتی بخش د اشترانو بخش تجارت په بخش تجارت په بخش کې هم د ریاضي کار کوي هغه څنګه د پرنيز شاته هغه ته درس ورکړي د اقتصاد کوم پانځه چې مکمل د هغه کارونه په حساب او ریاضي باندې مختصي دا خو نیکه کې چې د پردې د سیاست نه هغه درس ورکړي او بل یو بل په یاد ولې زموږ موږ خو مکمل د سیو جای کو سیو چې اوس مکمل کړه دی برخونه وی او نیوي څورې مخکې مې پرونه کنه په بل پرون د تانټری اساس د پانتون کې خزي د تور برخې په سر کړیو تظاهرات درلود امارات اسلامي نه زموږه فکرې
بله بله تاسو غاورو مونږه تاسو خبرې اورو مېرمنې
تظاهرات کول د امارت اسلامي د هغه حمایت کول سم د حمایت کول مونږه ایمانو خو په دې حد نه منو چې خلق زمونږ انانات زمونږ فرهنګ د خولاند کی هغه برقي چې هغه په سر کړی وو زما پیدایش په پېښور کې شوې ده زه په پېښور کې لوی شوې ما هغه برقي د وزیرستان د خلکو هغه برقي د پیرا د خلکو هغه برقي چې هغه د افغانان د کلتور سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم څه زه دې هغه دا سوال کوم چې هغه برقي هغه د کومه کړل چې دې تراغ نه لکه د وحشت په سیر خود ته نړۍ ته ښکارا کړل چې خو دې باید په سیر وګرځي او دا حق او دا حقوق ده دا به توحید اسلام باندې دا خو بس د داسې ښکاري چې اسلام دی او داسې دین وحشت دی خلک پې د دین او تختیب اسلام څخه
وتښتي نو خو ګوره دوی خدا وایي دوی خدا وایي چې مونږ او تاسو ک خپل ځان ته یو شی غواړو کیدلای شي چې هغه خزي هم دغه څه وختل لغوې خپل دا کار کړی ما په هغه تصویرونو کې ولیدل چې ځنی یو نیمه خزي په کې بل رقم جامع اغوستي وي چا هغه څه تور ټیکری په ځان چولی وو نو فکر نه کوي چې مونږ باید په دې برخه کې پریږدو چې څوک هغه شرعي حد دی چې دوی وایي چې سر دې پټي نور به پریږدو چې څوک څخل کوي څخل سر پټي څخل غواړي اما سی وګرځي
هو خبره چې دوی د اسلام څخه کوي باید اسلام په خپل نسل لپاره باید تفصیل وکړي اوس اسلام داسې ده، اسلام وایي چې د ښځې د سیری او د لاس نه چې ښکاره شي د هغې هوا ستر ده. اوس که چېرې یو ښځه ته وایي د سر نه تر پښو لاندې پټ شه او د هغې هوا ښکاره شي، هغوی نامحرمه سری واوري، آیا دا ګناه نه ده؟ اسلام دا وایي دا مکمل ګناه ده. اوس خلک یې څه کوي؟ خو دا ورته جواز ورته ورکړي که چېرې ضرورت ولري. اوس یو ښځه ضرورت لري، نارینه نسته په کور کې، یا یو نارینه یو بل کار کې مصروف وي، مجبوره چې ټکونه ونی سودا واخلي دندې ته.
نظیف احمد شاهی مننه کو، مننه کو. زه بیرته له تاسو نه هم پوښتنه کوم، رازم وروستۍ پوښتنه له سایمه خوګیاڼۍ نه کوم. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کړئ. دا راته ووایئ چې شخصا په تاسو باندې په تیرو شلو کلونو کې هم په بریاوو او کارونو موږ خبرې وکړې، اوسنی وضعیت څه اغېز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله منې، او څه کېدلی شي چې افغان ښځې دغه نوی نظام کې هم حقونه ولري، برخه ولري، ونډه ولري، څه سپارښتنې لري؟
من ډېره زیاته لکه څنګه چې تاسو ویلي، څو نظامونه زموږ مخ مثلا د منځه راړو راغلو وم لیدل، د مجاهدینو نظام هم ولیدو، طالبان تېر نظام هم ولیدو، اوسنی نظام هم ولیدلو، او شل کال راسته راوړنې هم ولیدلې. نو دا مخکې د وخت نه ده چې زه وګورم چې مثلا دوی څه کوي په آینده کې، دوی څه کوي. د اوس لپاره خو زه هېڅ داسې یعنی پلان لرم، او په دې چې مثلا دوی به د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي، او قبل الله سره چې موږ لرو دا حفظ شي یا اقل مثلا د منځه لاړې نه شي. نو دا اوسني حالت چې زه ګورم دا یو، او پات شوه د مختلف پوښتنې دي زما نه ځواب پات شوی وو چې دا ویل چې دا بشري ځواک مثلا کاري ځواک چې دا کار ونکړي، دا به د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر کوي، دا به ډېر منفي اغېز وکړي. ځکه چې ښځه د کور ته ډوډۍ راوړي، هغه ډوډۍ په بنده شي، په کورنۍ باندې همدا رقم دی، وروسته په ټولنه باندې دا منفي اغېز لري. او د دې تر څنګ نو یوازې نه، زه شاید دومره مهم اوسم نه اوسم، د افغانستان ډېر خو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی. حتی یو معلمه چې معلمه مکتب ته ځي، ورته رواني تکلیف پیدا شوی دی. نو هیله م دا ده چې خوېږو کې چې زه وتوانېږي په دې چې کومې وعدې کړي دي چې موږ خوشبه مثلا دا حق ورکوو، خو هغه د ریزبانانو خبره اون شي چې بام د هوا په یو اسلامي ملک کې رقم قانون په تطبیق شو په افغانستان کې دوی بل رقم تطبیق شي. نو ښځم بشر دی، کوم حق چې تاسو نارینه لري همدا رقم قدیم لري، د کار کولو حق لري، د تحصیل حق لري، سیاسي مشارکت حق لري، اقتصادي حقونه باید محفوظ وي، صحت برخه کې باید دوی حق محفوظ وي، دغه ټول حقونه دوی لري. نو وګورو چې دوی ورته څه کولی شي، څه کوي، اوس خو تشې وادي.
ډېره زیاته مننه په همدې هیله باندې چې بدلون راشي. نظیف احمد شاهی له تاسو امورو دا وسنیو شرایطو که سم تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه، دقیقاً دې تاسو په ژوند په مالی او اقتصادي وضعیت باندې څومره اغیز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله منې، او څه فکر کوئ چې طالبانو ته څه سپارښتنې لري چې د افغان ښځو چې د ټولنې نیمه برخه ده د دوی هغه حقونه او د هغوی هغه غوښتنې پر ځای کړی شي؟ مهرباني.
تقریبا یو می څه کم یو میشت کې چې طالبان راغلل په افغانستان باندې، د هغه وخت نه راهیسې زما د اقتصاد حالت صفر ته ورسېدل، او همدارنګه راسره اندېښنه پیدا شوه. اندېښنه په دې پیدا شوه کې چېرې طالبان هغه مخکني دورې ته څېر چې چلن وکړي، زه تر دې حاله پورې دا تجربه کوم چې شاید نارینه هم له افغانستان لاړ شي، ښځینه خو پرېږده، هغوی خوځي، نارینه هم شاید لاړ شي افغانستان لکه د یو ډاک په څېر په پاتې شي. خو که چېرې زه دا فکر کوم چې په دې شل کارو کې کوم طالبان چې سیاست پوه شوی دی او د استخباراتي په کارونو باندې، او دا باید هغه اسلامي مملکو ته هم وګوري، او د افغانستان عنانات هم په هغوی ته هم احترام ولري، ځکه چې اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوي یو، اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوي یو. هغه کوم زموږ عنانات چې د اسلام د خلاف وو هغه موږ ایسته کړل، هغه اوس هیڅوک هغه مروج نه ګڼي، او کوم هغه فرهنګ او عنانات چې زموږ هغه اسلام سره هیڅ مخالف نه ده، خصوصا زموږ بیرغ، زموږ ملي هویت، زموږ هغه مېرمنې چې خاون سره په اوږه او په اوږه کار کوي، پلار سره، ورونو سره، خصوصا اوس تقریبا نه هر کال کې چې زه په افغانستان کې راغلی یم، پلار وفات نه وروسته
قومي مشه سم خپلارو هغه په ځای زه وټاکل شم هر څوک ځا کول تر څو امن نه اخر به د نورو کلیو مشان راغل ماته و چې لوري چې زوی د بس پلار اولادې ته باید ته مقرر شي اوس په کلی کې هر څه چې پیښ دي زه مجبور یم چې هلته لاړ شم اوس د زه په دې اندېښنه په دې ما چې طالبان په اوله ورځ کې راغلل هغوی چې یو واده وکړل او لس ورځې چې تېر شو بلې خبرې وکړل اول وایي هر څوک راشي خپل کارونه دا موږ هېڅ ضرورت هېڅ هغوی سره کار نه لرو خو تن کوم کسان مثلا د مالیې وزارت و د معارف وزارت و د مخابرات و محاسبین دي لاړ شي خپل پوهنتونونو ته لس ورځې وروسته ورته وایي چې باید سلفونه جدا جدا شي مثلا سلفونه جدا خصم له هغوی ته به څوک درس ورکوي تقریبا مکمل استادان خو زمونږ استاد پوهان نصرالله استانه دی هغه په افغانستان کې نشته د هغې اسستان مریم فریده چې یو ماستر او پوهه د حقوق په بخش کې هغه اوس په افغانستان کې نشته هغه لایق رایق استادان چې په افغانستان کې نه وي مونږ یو دوه څلور استادان چې په پاتې وي مونږ هغې سره چې درس نه و د دې نه دا معلومیږي چې باید په کور کې مونږ کینو نو زه که چیرې هغوی په خپلو وعدو باندې وفا کوي او څه څه چې وایي او عملا هغوی اجرا کوي نو بس دا به الله ته معلومه چې خو مونږ اندېښنه سره ډېر مخامخ یو په دې افغانستان کې تر اوسه د دې میاشتې تېر نه شو وخته اعلان کړ باید ډالر ایسته شي د کلدار په پیسو کښې ډاکټر ورته تجارت بخش شي ولې په کوم دری ولې په کلدار ولې په افغاني نه کېږي چې په کلدار کېږي
مننه کوو نظیفه احمد شاهی په دې هیله باندې چې د افغانستان نوی واکمنو به د افغان میرمنو دغه ستونزې او مشکلات چې تاسو یاد کړل دا اوریدلی او په خپلو راتلونکو قوانینو او اقداماتو کې به دې ته پام وکړي او هماغه څه چې ژمنې کړي دي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د قانون او اسلام په چوکاټ کې ورکوي هغه به ورکړي. دوستانو د مخکښې ښځې پروګرامو را سره پکې میلمانه وه په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانۍ استازي سایمه خوګیاڼۍ او همدارنګه د بشري او تعلیمي حقونو فعاله نظیفه احمد شاهی. له دواړو اغلو او درنو مننه کوم. دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.